پاتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد چی بدم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو لپاره فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له فعالانو سره شریکه کړې.
د ټول افغان میرمنې ستونزې له پخوا نه هم ډېرې زیات شوي دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
د همدې موضوع په اړه مو د طالبانو د ویان نظر هم اخیستی. د لوبو له ډګر به دا واوري چې استرالیا له افغان لوبډلې سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ. په نورستان کې خلک مرستو ته انتظار دي.
په دې نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس ورڅخه زیات دی.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مو په افغانستان کې کورونا ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
جنو امریکایي چې دنا سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه زیات کړي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وستي و ځندوله. فرانسا وی کیران په اټومي موضوعاتو کې همکاري و نه کړې، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماټیک اقدام کوي. امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه راولي. دغو امریکایي سناتورانو چې شمېر یې شاوخوا 23 تنو ته رسیږي، د پنځمې په ورځ د یو ګډ لیک په لیکلو سره غوښتنه کړې چې د اوسني ناوړه وضعیت لپاره دی یو پلان جوړ سي چې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخامخ دي. خو طالبان بیا دردوي چې ګنې افغان ښځو ته دی د دوی لخوا ستونزې موجودې وي او وایي چې نړیوال که غواړي احتمالي ستونزې حل کړي باید له دوی سره رسمي مذاکره او مفاهمه وکړي. تفصیل ورسته په یو راپور کې اوریدلای شئ. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځندوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویلي تر هغو چې په افغانستان کې وضعیت نه وي معلوم، له افغان لوبډلې سره یوازنی پلان سوی ټیسټ لوبه ځندوي. ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات دي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالات ته په کتو تر هغو چې وضعیت نه وي معلوم دغه لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر پر 18 له استرالیا سره خپل یوازنی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو نیوکې کړې وې او ویلي و چې له افغانستان سره به خپل ټیسټ لوبه ځنډوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې چې پر دې مسالې ډېر انتقادونه سوي دي. فرانسا وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خو ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د همکاري د نه موجودیت په تړاو څنګه او څه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې انکلر لژاندر خبریالانو ته ویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوي چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغې ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوختي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي ایران باید خبرو ته ستونسي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګ تر سترګو سي. ټاکل سوی د 2015 کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9 په ویانا کې بیا پیل سي. دا خبرې د 2 تر ځنډ وروسته پیلېږي چې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه یې په غرب کې اندېښنې ولاړې کړې وې. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشی کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوي وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې په دې تړاو ټلیفوني خبرې وکړې. په دې برخه کې په یو خبر خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشی شي. په سودان کې د یوې پوځي کودتا له لارې ملکي رهبري وپرځول سوه او چارې د پوځیانو لخوا سنبالېدې چې په سر کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی. د سودان د پوځ مشران او پخوانی ملکي چارواکي د پوځي واکمنۍ پر سر د رامنځته سوي کړکېچ د پای ته رسولو لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوځي مشرتابه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي چې اوسنی کړکېچ حل او په هیواد کې بیا ملکي رهبري ته اجازه ورکړي. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگټن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگټن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بیو د ټیټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. د اوپیک دیارلس غړي هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړې چې په جولای کې ورباندې موافقه شوې او له مخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې په ورځ کې د څلورو لکو بیرلو تیلو تولید ته به دوام ورکوي. دوی دغه دلیل راوړي چې دا اندازه تولید د تیلو بازار ثابته ساتي او مصرفونکي له تولید ډاډمن وي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د تیلو بیې تر ډیره لوړې شوي دي.
او سجر رو پا منزانی سپا دولس شپشنوی پتول افغانستان که اوری احمد چیبریم پریخ براوانه که ستاسو کور با تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. تر شلو ډیرو امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دي طالبان تر فشار لاندې راولي. طالبان په دې اړه څه وایي؟ موضوع په دې راپور کې څېړو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د ښځینه سناتورانو لومړنۍ ډله ییز عدالت غوښتنه. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا څلیرویشت ښځینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو له ولسمشر جو بایډن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې یې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتوره شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایډن ته خپلې اندېښنې شریکې کړې چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامي ځواکونو نشتوالی ښځې او نجونې اوس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار له امله له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې یې کړې وي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو وژنو قرباني شوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان لینې په نړیواله کچه په ځانګړي توګه د امریکا له لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلی کوي او وایي چې د مهال افغان نجونې او ښځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. له دې ډلې د ښځو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانم ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه. هیڅ یو هم نه پوهېږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره او
د غوڅلی رئیس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاسته راوړنو یادونه هم کړې چې تیر کال راپور شوي دي. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجې ترلاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای شوي او د افغانستان په عامه ژوند کې برخه اخیستې. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 3000 ښځینه محصلینې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شاملې وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونو راپور ورکړ چې څه باندې زر ښځې متشبسې فعالیت کوي. همداراز ښځې د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل شوې وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د ښځو د ژوند ګواښلو او آن د وزنو راپورونه ورکړل شوي دي. همدارنګه په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی له لوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمي وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تېرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه سي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وسي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل سي. د دې لپاره باید کار وسي ترڅو اسلامي امارت یو مسؤل او مطرح جهت په توګه له هغوی وادونو سره سي. د اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه سي په مخ کې احتمال سره لیدل کېږي له منځه یوړ سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمن لولوري لاریونونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د بریډ پاړه د امریکا د دفاع وزارت څرګنده شي چې په دې بریډ سره قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 د بریډ پترس کې د یوې کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون لس ملکیان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلې د اړیکو په پروسه کې اختلالات و چې ډېر خلک پکې ښکېل دي. جزئیات د نوري اسنوري په راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریډ په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه بریډ سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دغه بریډ کې د یوې کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبر اعلان وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه بریډ ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس دغه بریډ ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه بریډ د اجرا کوونکو مکالمې هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوي وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکېل دي د سبب شوي چې دا پېښه رامنځته شي. پینټاګون د پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یوه پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو دغه ترسره شوی بریډ په لومړي ورځو کې د دې بریډ دفاع کوله او ویلو چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي په نښه کړی و. خو وروسته له هغې چې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي دا ومنله چې په دغه بریډ کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یوه تراژیکه تېروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څېړنه کې ویل شوی چې په دغه بریډ کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی بلکې په غلطۍ ملکي وګړي په نښه شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې وویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي یې امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه بریډ 2 وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه بریډ کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. استرالیا له افغانستان سره د کرکټ هغه یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ چې ټاکل شوی و د نومبر په 28مه په استرالیا کې ترسره شي. جزئیات له مجیب حبیب سي څخه.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په روسي کې واسنۍ ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړی ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره واسنۍ پلان شوی ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات یادېږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی. د استرالیا د کرکټ چارواکو دا هم ویلي که په افغانستان کې ښځینه کرکټرانو ته د لوبې او ورزش اجازه ورنکړل شي دا لوبه به بیا هم وځنډول شي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت تا په کتو سره تر هغه چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپل یوازینی ټیسټ لوبه په هوبارټ ښار کې پایل کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکې کړې وې او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ارون فنچ ویلي چې له افغان کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فنچ د کرکټ د نړیوال شوراویز جام د لوبو په لړ کې رسنوي ته وویل چې دا د کرکټ د نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ باندې تاثیر پرېښودلی. د کرکټ د نړیوال شوراویز جام تر پایل مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي و چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبېږي او دوی یې ناتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شوراویز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې له نامیبیا او سکاټلند دوی لوبې ګټلې دي، خو له دې سره سره کابل د نړیوال لخوا تر فشار لاندې دی چې د سپورت په برخه کې به بندیزونه ورباندې ولګول شي که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي.
و موریدل چې استرالیا له افغانستان سره د ټیسټ یوازینی میچ ټاکل شوی و راتلونکې میاشت ترسره شي، د 28 نومبر ترسره شي، لغوه کړی دی. د کرکټ لړګر د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن ټاکل شوی دی نیوزیلند له نامیبیا سره او هند له سکاټلند سره لوبو وکړي. دا دواړه لوبې د افغانستان لپاره مهم دي ځکه چې د دغو دوو لوبو نتیجه د افغانستان پر ټیم باندې اثر پرې باسي. دغه لوبډلې له افغانستان سره د نړیوال جام د شلو ورنو نړیوال جام په بی ګروپ کې سره یوځای شوي دي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې زغ خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان اوسیدونکو وایي کمرستې ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نرخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دوی په خبره چې د پخواني حکومت پر مهال له یوې خوا په سلګونو کسانو دولتي دندې لرلې، له بلې خوا د خوراکي موادو بیې هم کمې وي او د نړیوالو مرستې هم وي، نو د خلکو ژوند یو څه شو، خو اوس خلکو ډېر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوي ته ناستې. وایي پخوا د کورنۍ غړي کم و، په لږ ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تېرېده. په خبره چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي، او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل یې د غریبو خلکو له بسه وتلې دي.
دلته ځمکه هم کم دی نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنه من شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغوی خریده خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پي لخوا نه کومک وختي وړ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد به وای نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانی مالداری پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستی وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې اوسه زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوسه زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتونو زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخني پیل شوي، که چیرته لرې پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمي د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي، او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړې، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
تاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، موږ دلته په اثر درکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطرافو چې راغلي وو، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي، موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. زموږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته توجه وکړو. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتې دان نه یو، بالکل د اوچتې دان نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د اوچتېدو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي شي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې همدومره ګمره کړي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوارېدو، بالکل به مال پرېږدو، نه به راوارېدو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیو آزادۍ نه، ډېر ډېر مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې، یعنی له 12 تمه په جو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدل شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا د پیښو په اړه باندې په منظم ډول راپورونه نه خپریږي. آیا کورونا زیاته شوې ده؟ کرونا کم شوی ده، کرونا ورکه شوی ده، او څنګه کېدای شي چې د کرونا د مخنیوي لپاره هلی ځلې وشي؟ د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې وړاندې پرې خپرونه کې اوریدلی شي. اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د غالیو پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خونده و، خو بیا هم په کور دننه دغو غالیو ډیر پیرودونکي لرل. تفصیل پرې راپور.
په کندوز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده.
وقت قوانین پرشی خوب بود مثلا چیز مردم می گرفتن می بردن خارج می رفتن دو آره دیگه
خارج والے کاروبار خو خو پدی ورستیو کی زمو کاروبار پټا پوالار دی مو گنړی والو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت و پیژنې تر څو بهرنیو هیوادونو ته زمو د غالیو صادرات په ازل پیل شي.
د کندوز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر وسیدونکو غالیو وبدونکو دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دېرش کلن محمد عمر آزادۍ راډیو ته وویل
نظر د سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی د پخوا په پرتلا اوس د غالۍ اوما مواد ګران شوي دي. پیر او پلور او بهر ته صادرات نه لرو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې اسلامي امارات په رسمیت وپیژني او د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي تر څو په هیواد کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه بیا ځل پیل شي.
د نوموړي ولایت یو بل غالۍ پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیڅ فروشات نیست. روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی. بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو ښایي په دې ولایت کې د غالیو اوبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندوز کې د غالیو اوبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې په سلنه کارکونکو جواب کړل، ځکه د غالیو کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي
اتاق تجارت من حیث حامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت
د سوداګرۍ خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامې زموږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندوز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالۍ اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس 12:13 شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا ځینو سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې ده چې پر طالبانو فشارونه راولي. استرالیا وی له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسه وی که ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوي وو. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نور مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د چچېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. روختیا د ژوند شتمنۍ پروگرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټول ټال په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1,65,000 اوښتی او د مړو شمیر تر 0,000 زیات ثبت شوی دی. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټکنی سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټیسټونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي او په دې برخه کې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي. دوه ډاکټران مو میلمانه دي. ډاکټر خیبر کلیوال چې د داخله ناروغي متخصص دي، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووینونس ناروغي د درملنې روغتون رئیس دي. دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځي چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسین یې کړی، که د هغو کسانو لخوا چې واکسین یې نه دی کړی؟
معلومه ده کرونا یو ستره انساني فاجعه وه. په دا اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د صحي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې کمښت دی. دغه ټول هغه ننګونې چې په افغانستان کې یعنی د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصائبه وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لري، د دې خلکو د بیا یو ځل د یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتنی چې د دبلیو ایچ او لخوا نه شوي وي، یا د همغه وزارت دي چې اتامي لخوا نه بل کېدي، ورته هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي.
ډاکټر صاحب زلمی رشتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغلاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات شوی، که فکر کوئ چې تر پخوا دغه شمیر کم شوی؟
زموږ په روغتون کې د وخت کېږي تقریبا دا دوه میاشتې حالات تقریبا په کې شکل باندې دي، یعنی کومه ورځ داسې 15 مریضان کم، کومه ورځ زیات. معمولا 500 مریضان موږ شاوخوا بستر لرو حال دا چې په دریمه صفه کې کله چاوش ته ورسېدله موږ یو سل او اویا ناروغانو پورې سم بستر درلودل. دلته ټولې واقعات زموږ د خاص په روغتون کې ډېر نه دي. په د هفته دوه هفتو کې پخوا داسې و چې درې څلور هفتې یا میاشت مخکې موږ ته یو کیس یا دوه کیسه هم مثبت نه راتلل. نو اوس ورځو کې زموږ درې څلور نهایت پنځو پورې کیسونه چې موږ خوشا پنځه ویشت ډېر سمپله واخلو هغه معاینه کړو
بله ډاکټر صاحب کابل کې همدغه ستاسو روغتون د افغان جاپان روغتون سره طبيب څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د هوا له سړېدو سره ممکن په افغانستان کې د کورونا وبا څلورمه څپه ډېر کسان وځپي. څومره اندېښنه په کار ده؟ مخکې ډاکټر صاحب کلیوال یادونه وکړه چې خلک ځینې سپارښتنې په پام کې نه ساتي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
واقعیت دا دلته چین څلورمه صفه په خاطر کې انګېره کېدله چې مخکې به راغلي وای. دلته چې نظام تبدیل شو تاسو ته ټول ته بهتره معلومه ده. یو هغه په کورونا په هغه باندې په اصطلاح تاثیر وکړ په دې معنا چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شول. هغه وخت سره د دولت لخوا قرنټین نه و وضع شوی. خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی؟ فرضاً دولتي ادارې ټولې رخصت چلې، مکتبونه دغه اوس جنکیانو مکتبونه پردن نشته، یعنې پنځوس فیصده په دې باندې اوس هم هغه نشته. د ادارې هم تقریبا نیم نیم کله دي. یعنی دا خپل زما په نظریه او تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه ګڼه ګونه به چې پخوا په ښار کې وه هغه ګڼه ګونه چې مخکې باید دغه سفر راغلی وای هغه ګڼه ګونه نه وه، څوک نه ګرځېدل. نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې باید راغلی وای رانغلل.
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال کده راته وویل چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تګلار لري یا له تاسو سره کوم تګلار دوی شریکه کړې ده چې تاسو نظر واخلي چې په دې برخه کې دوی باید څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تر دې دمه پورې اوسنی حکومت هیڅ کوم داسې خاص یعنی هغه سپارښتنې چې پخوا نه کېدلې اوس نه کېږي. صحیح ده ټرینګونه بعضې ورکشاپونه دوی اخلي خو په کمه اندازه باندې، اما دا د کفایت نه کوي. کله چې موږ درې میاشتې ته داخل شولو هغه پیچ ته ورسېدل او بیرته په نزول باندې شوله. دلته یو اندازه د خلکو عامه پوهاوی شوی و. پر مثال هغه کسان چې هغوی په دولتي ادارو کې کارونه کول هغوی پوه خلک و. دغه خلکو د کرنټین بعضې ټکي په نظر کې نیولي وو. یعنی زه باید په دې موږ او تاسې خوشحاله اوسېږو چې اوس هم کله چې په مخابراتي شبکه کې چاته موږ تلیفون کوو هغه پیغام اوس هم په بعضو سیمکارتونو باندې وي. اما په وروستي وختونو کې چې کله دغه دوه میاشتې کېږي تحولات رامنځته شوي دي، هغه سې امکانات چې پخوا وو لا تر دې دمه څه نشته پکې.
کلیوال صاحب کله چې په افغانستان کې له خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي هغوی وایي چې کورونا پیښ اوس نسته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوې ده. دغه خلکو ته ستاسو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابې زګڼي؟
هغه خلک دا فکر کوي چې یاره ولا دا یو اطلاع باندې د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کورونا نشته. دا چې کورونا نشته دا خلک ولې فکر شروع په دې پاک لپاره سره فکر وکړي. کورونا شته دی، برحاله ده، په افغانستان کې شته دی، په سیمه کې شته دی، په ګاونډیانو کې شته دی. کورونا شته دا موږ نه وایو، مګر که دغه څوک دغه خبره کوي چې کورونا نشته دی، فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده. دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر دی. کورونا شته دی او باید جدي ونیسو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، یو چا چې د پخوانی حکومت کې لومړی ډوز واکسین لګولی بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولی، څومره وخت یې کولی شي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچه یې لوړه شي؟
دا د واکسین نوې پورې اړه لري. کوم رحمد نمود دی چې د واکسین په باره کې شته ده؟ دلته افغانستان کې درې قسمه واکسین دي، لکه اوشل هندي ده، هندي ده، چینایي ده او هغه ده امریکایي واکسین ده جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده هغه موږ وایو د اول دوز ولګېږي، نو دوم دوز تر شپاړس هفتو پورې کولی شي چې دوز ولګوي. چینایي واکسین چې ده اول دوز چې ولګوو هغه تر څلورمې هفتې پورې کولی شي، درېمې نه تر څلورمې هفتې پورې. او جانسن واکسین چې ده خو یو دوز ده، دوم دوز ته ضرورت نشته فعلا.
نو که تر دغه مودې پورې واوړي زیات وخت ور باندې تیر سي دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازم دا چون راهنمود کې دغه لیکل شوی دي چې څلور هفتو پورې وګي، یعنی معنا کته اول خو تیوي هفتې پورې ایوي میاشت پورې باید وسی، یعنی څلور هفتو کې کچېره ونه سه شپاړس هفتو پورې، معنا دا اول دوز شپاړس هفتو پورې مغه کوي معافیت ورکوي. نو زما په نظر باندې چون دې معافیت مجموع کې دومره معافیت نه ده، څلور هفتو پورې، څلور میاشتو پورې وي، تاتو میاشتو پوری ممکن معافیت ورکی، اتو میاشتو نه وروسته بالکل معافیت ختم شي، ابل دوز بیا باید لسره دوزونه شروع شي.
بله ډاکټر صاحب، هغو کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولې، ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغۍ په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولې، هغوی ته زموږ سپارښتنه هم ده چې زر تر زره دې واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، مجبوط هم خلک دي واکسیناتوران، او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي تر څو چې دوی خپل ځان او ټوله جامعه دغه کارګرۍ ناروغي څخه وژغوري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، پښتني خورا زیات دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیواله دغه راز ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکي هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري، د دې ځینې پښتني به راوخو، بیا به ورسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر وایست یا هم دوی ته جواب ورکړي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله محترم، زه راز محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کې.
مهرباني وکړئ هدایت صاحب.
بله ازما و ټول هیوادوالو ته یو توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې باید د کورونا کم د کرغړن وایرس شری دا باید وای کینان په جدي توګه سره ونیسو، او دا سی یو سر په نظر ونه ګرځو، ځکه چې دغه زموږ د افغانانو د بهترین پوهې د نن لامل خاطر څنګه د وایرس شدی دا ډیر خپریږي هم ډیر صلاحیت کې، نو باید موږ او تاسو ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه وسو، او په جدي توګه بیا بل اخره په دې ژمي کې چې معنا دا خو د زکام سره ډیر اړیکې لري، باید ډیر ساتنه د ځان او د خپل اولادو د خپل ماشومانو د مور پلار د ټولو هم په هوونه ورکو او ساتنه وکړو خپل واسه پرې.
ډیره مننه تاسو سپارښتنه اتمن اوریدونکو واوریدې، بل اوریدونکو ته هم ورزو د دې نظر به واورو، یا هم کومه پښتنه لري دغه پښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام. احمد د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس یم. زما نظر خدا دې چې د افغانانو ترمن چې یو بل خصوص زمونږ استاد په د جامعه کې چې سنتي جامعه ده د پوهې کچه ډیره ټیټه ده، هغه ته هم په حواله نه دی شوی خلکو ته، کدا د ټلیفون لاره دا په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلیپ سب شوی و مخکې د زنګ نه باورې او راول کېدو دیم د سیستم نتیجه نه دا ور کړی، ځکه زمونږ د پانانو دا د پوهې کچ دونه کم ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون کلیپ کې بکېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي، مونږ ته زمونږ د پوهې او د علم کچ ډیره ټیټه ده، په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل، زم چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوهې کړل شي، نو خلک خپل راي دي کیږي تر څو چې ځان واکسین کی او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه او خپل ځان مو ساتي.
خپل اوریدونکو هم پلان کړي دوی ته ورزو دوی تماس هم رخصت وي دي. مهرباني وکړئ.
مننه نرحمان افغان انیما د خوست ولایت نه ولسرایم.
افغان سپ خوست کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایت وي؟
دا چې د نظام په بدلې سره خو د کورونا وضعیت هم تغییر خورلای، په خو هم خلکو ما سره دغه کومه بدما څنګه روغی چې دا جدي نه غنله، اوس مو د خلکو څخه د وښتنه ده چې دا بدمرغه ناروغي جدي وګڼي، احتیاطي تدابیر ونیسي. خدای چې وضعیت تغییر خورلای دی، په لری پروتوسیم کې وضعیت ډیر خراب دی، اصل وګه ده او څو روغتیاي سپارښتنه نه مال کیږي، نو له دولت څخه مې هیله دادو د نړیوالو څخه چې د ولې خار غریب ورسته هر څه چې په پام کې لري په وخت سره ورسې.
ډیره مننه تاسو نظر وړاندیز هم واوریدل. سب تاسو ازادي رادیو ته غوښیست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو تماسونه تاسو واوریدل، ځینو یې سپارښتنه درلودې، ځینو نور سره پوښتنه وي، تاسو که په لاندو ټکو دوی سره خپل نظر شریک کړئ، به ډاکټر صاحب زلمی رښتین هم خبري وکړي.
دا چې ټول ورونو یې دا نظرونه زما خوښ شو، او اکثر یې د کرونا د هغه کوم سپارښتنه چې هم په دې امر وخته د وزارت لخوا نشي وي ټول تاکید په هغه باندې، خو زه خپل شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اوریدونکي چې د زما غوري دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او لوستنه باندې پوهیږي، حدی اقل دوی باید په خپلو فیسبوک پاڼو باندې یا نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دي دوی استفاده کوي، داسې پیغامونه داسې پیکیجونه وړاندې کړي عامو خلکو ته چې چې دا غوی ذهنیت د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایروس دې ناروغتیا جوړوي ژوند ته تهدید دی او یوه ستره فاجعه ده. دومه خبره تر ټولو نه مهم زمونږ او ستاسې د دې ټولنې هغه بهترین قشر علما دي. که چېرته هر یو مولوي صاحب د جمعې په ورځ باندې دوه دقیقې یوه دقه یوازې د کرونا په دغې خبرو باندې ولګېږي چې څنګه کولی شو ټولنیز واټن مراد کړو، څنګه کولی شو دغه ناروغتیا له منځه یوسو، څنګه کولی شو یو ناروغ تداوي کړو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، د کمپاینونو یادونه وسوه، د عامه پوهاوي یادونه وسوه، دغه هغه مسایل دي چې په ښاري سیمو کې شایي عملي کول یې اسانه وي، په کلیوالو سیمو کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی؟
ورنه دا ټول په افغانستان کې ډېر صحیح مرکزونه دي، لکه کوسه نیولې په ولایتو او د ویروختون پورې. مخکله مخکنه په هر صحیح مرکز کې د صحیح تعلیماتو په نامه باندې یو برنامه وجود لري، کاغنر سی که ډاکټری معمولا التا دی او پی ډی پیشکل ناروغان مراجعه کوي، روټین واکسینونو ته مراجعه کوي په سلهاو کسان. نو هغه التا هغه کسان شته ده، هغه کسان چې صحیح تعلیمات کوي په پا کې د کرونا د وایرس په حق هم باید ورته هغه صحیح برنامې صحیح تبلیغات ورته وړاندې کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. که اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو، دوی ممکن بیا هم ځینې پوښتنې ولري یا هم ځینې سپارښتنې نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلی دی، د دوی نظر به واورو.
سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مهرباني.
هغه کفر اسلام نه کوي، یعنی اول خو زه دا خبره کوم چې باید دغه عقیده د بینه ولاړه شي. مخکې هم دا خبرې کېدلې، باید دغه عقیده د بینه ولاړه شي چې دا کفر نه شي، مسلمان نه شي، مسلمان داسې دی او کفر داسې دی. او دا مسؤلیت موږ علماو ته مراجع دی چې په ښارونو کې خو لا دا خبرې څه ناڅه شته، باید په قرآو قصباتو کې علما خولور خلک بانوپوزه اشخاص باید خپل دغه مسؤلیت ادا کړي، باید هغه آګاهي خلکو ته ورکړي. دا قرباني د پر علماو باندې لازم ده، چونکې د علماو خولې ته خلک ګوري.
دواړو میلمنو واورید، وروسته به دوی ورباندې تبصره کوي. بل اوریدونکي ته ورځو، دوی هم زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه خپلواک یم، له پکتیا نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ، تاسو آواز اورئ؟ مخکې مو هم لیک چې تماس نیولې وو.
پښتنه مې دا کول ډاکټر صاحب محترم ته پاتره د جنسن
مننه. آواز مصافانه و خود مرپوس ولو که چا د جانسن ان جانسن واکسین یو ډوز لګولای وی دویم ډوز کوم تاوان ورته لري او کنه؟ بل ورجن کې ته ورزو، دوی نظر به وورو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیږي وړاندې کوم د مشرقینه تاسو سره لاین کیما.
وعلیکم
السلام. ډاکټر صاحب، دا پښتنه ده یو څوک په کرونا باندې اخته وي، دا په دغه د اخته کېدو په وخت کې دی واکسین اخیستی شو کنه؟ او که واکسین واخلي آیا ګټه ورته لري او کنه؟
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د دین اوریدونکو پوښتنې وي، که یو تاسو ځواب کړئ مهرباني.
دغه یو ورور په پښتنه خو زه اندازه پوه شوم چې د کرونا واکسین که چېرته یو سړی په ناروغتیا باندې اخته وي، دغه وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه وي؟ پوری واکسین کوم کو تاسو خپل تعریف کو دا د میکروب هغه نیمځوان دی شکل دی چې موږ بدن ته داخلو او د بدن د معافیت په وړاندې باندې خپل بدن په وړاندې د معافیت خپل وخت سره عمل کار کوي. نو څنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی، په هغه باندې په خوانه دغه وایروس حمله کړی دا معافیت سیستم یې اندازه کمزورې شوی دی، او په دغه وخت کې موږ بهر نه لاته سي دا واکسین ورته ورکو چې دا په خپل باندې هم یو ریس فاکتور دی، یو خطرې فاکتور دی. دی انسان د بدن لپاره بهتر لاره دا ده چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شولا، د کرونا انټیبادیان ختم شولې، کولی شي چې دا ځان کرونا کې چې کرونا باندې کچیر د یو کس اخته شوی وي، آیا هغه بیا په کرونا اخته کېدی شي کنه؟ دغه د سی خاص ثبوتونه چې موږ لرو چې دا د تقاطی ډول باندې په کرونا اخته نشي، ځکه هغه کسان چې موږ لیدلې په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی روسه اکثریت چې یو نیم د سناریو پیدا کیږي چې سره د دې چې کرونا د کرونا واکسیني مغستې دي، خو بیا هم اراض او علائم او د کرونا پیخه پکې مثبت شوی ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د دنیا اوریدونکو پښتنې شایي تاسو له ځان سره یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ. د جانسن اند جانسن د واکسین په اړه هم اوریدونکو پښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولی وي چې په یو ډوز کې لګول کیږي؟
او بیا تقریبا یو ډیر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان څخه موږ پر سوشل کسان کار کوي، یعنی د ډیر کسان موږ پرسنل داتا وو چې یو کرتیا اختشل ورسته له تداوی نه ډیر ته منفی راغله، هغه یعنی کورونا منفی شل، خو بیا دوه درې میاشتې ورسته یا څلور میاشتې ورسته ته بیا هم اختشل، ولې خوشبختانه بیا هغه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول تر کې شدید سیر لري.
بلې ډاکټر صاحب، که تاسو مخ یادونه وکړئ چې یو چا واکسین هم لګولی وي ممکن په دې ناروغي اخته سي خو علایم یې ډیر خفیف وي، دغه کس چې خفیف علایم لري کولی سي نورو کسانو ته وایرس انتقال کړي؟
نو حتما وري نه، خو مادر ډول دا خپل مونږ سره چې بعضی کسان راځي یا زموږ خپل سټاف یو کرکټ اخته شوی دي، لکه اول پیره کې چې څومره شدید وو دومره دوه پیره کې دومره شدید نه وو، او ولې د انتشار هغه خلری هغه کم سی هغه چې دي لا کوین دي هغه باید مراد په هر صورت کې.
بلې دغه کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟ هغه کسان چې علایم لري د کورونا وایرس، چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ ځکه چې د وخت په تیریدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي.
همغه له کولا کوونه چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کارکونکي کوي چې معمولا لکه کوم چې اراض او علایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنټین شي، فاصله مراد شي، او خپل حفظ الصحه ته مراد شي، تر څو چې نور جامعه او نور کسان په دې باندې اخته شي دا باید مراد شي.
بلې، په ځینو روغتونونو کې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته د دې په خبره چې له دریو څلورو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکول سوي، ځینې ډاکټران مجبور سوي له افغانستانه ووځي، ځینې مجبور سوي له کار لاس واخلي، ځینې نورو اعتراضونه پیل کړي دي. دې مسئلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې هڅې څومره اغیزمنې کړي؟
کله چې تحول رامنځته شو اکثره خلک د افغانستان وتی دي، چې په دې کې د ډاکټرانو کوم ګروپ هم تللی وي ډاکټرانو به هم کړی دي سپېڅلې کوي. او آیا تاسو فکر کوئ چې یو سړی څلور میاشتې ماش باندې خلی نو دا خمار نه دی چې خوري وکړي، کنه مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی خلالي روزي د ګټلو لاره پیدا کړي. هغه ډاکټر صاحب چې خصوصا یعنی زه په دې اوسنی وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د تبابت کارکونکو واقعا چې دا تلاندې ماشات هم په هغه ډول باندې نشته دی چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي. حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبانو حق الخطر نه خوتي، بلکې هغه خپل ماش په وخت باندې ورکول کیږي. کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کیږي ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې بل خلا شي. نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټران د دې صحنې نه وځي تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع وو چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي، تر هغه حالاته پورې خپل سیستم روان دی، ټول ډاکټر صاحبان په خپلو ساحو کې دي. خو که چیرته دغه د ماش بندېدل او دا هغه مز چې دوی ته کراهنتونو کې اچول شوی دی دا ونشي، معلومه خبره چې مشکل به پیدا کېږي. یو دغه د اتحاد بخش دی، که چېرته په دې کې دغه ترینګلتیا رامنځته شي نو یو ستره ناورین به رامنځته شي. هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي، دغه د 2019 نه د 2021 پورې دوی ډېر اکسپرټ شوي دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسو یاد من په جریان کې است چې د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جیشل ډلې غونډه پرون پیل شوې ده چې نن هم دوام کوي، او په دې سرمشریزه کې د نور مسایلو ترڅنګ د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی یا په دوامدار توګه دغه بحثونه دوام کړي؟
یو خو مخکې چې تاسو څنګه کولا ډاکټر صاحب نه دې پاک لپاره دی هغه پاک حق لاوم درته زه اوسه، یعنی موږ خپل د افغان جاپان روغتون تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ماشینه نه دي، زموږ په خدماتو باندې ناوړه تاثیرات کړي دي. یعنی موږ حتی خپل پرسونل د پرسونل سره چې کله روغتون ته راځي کرا ورسره نه دي ژاړي، یعنی دا مستقیما تاثیر لري ناروغانو باندې. خدماتو باندې په کومه چې کوم خدمات کېدل هغه خدمات اوس نه کېږي، ځکه کوم دې خاطر باندې زما په نظر چې ناروغان مراجعه کوم چې روغتون کې ولادت به دام هغه ناروغان چې موږ سره دي چې وی هغه خدمات چې په پاتې دل وسنه کې چې دې چې دا نور ته انتشار چې نور ته دا خبره ورسیږي، نو دلته د خلکو هغه اعتماد هم کمیږي په روغتون باندې.
خواهش ده تر څو چې د پرسنل دا مشکلات حل شي. که چېرې دا مشکلات حل نه شي، ممکن هغه اعتماد چې د خلکو په موږ باندې و، په روغتون باندې و، ځکه افغان جاپان یوازینی روغتون ده په افغانستان کې، غټ روغتون، البته مرکزونه به ډېر وي، خو غټ سینټر چې ده یوازې همدا ده چې ټولو ولایاتو څخه دلته موږ د کریټیکل خراب ناروغان راتلل او تداوي کېدل. تقریبا شل پنځه ویشت کسه هره ورځ یو نفر موږ ته راځي استعفا ورکوي، او نو دغسې دغه ته باید توجه وکړي. او تا چې مخکې کومه پوښتنه وکړه، ولا دغسې
ډاکټر خیبر کلیوال، مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینې یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کانفرنسونه جوړ کړي. څه لارښوونه کوي تاسو چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولی شي، البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
ما خو په اول خبرو کې درته ویلي چې ورکشاپونه، سیمینارونه د دغې ناروغتیا په وړاندې باندې د خلکو عامه پوهاوی، دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی دغه دی اوس تقریبا دوه درې کاله په دغه کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامداره دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي، او دوی په دغه کرونا باندې تر نورو ډېر ښه پوهېږي. باید نړیواله ټولنه دا اوس چې د جیشل هېوادونو کومه غونډه روانه ده، ما په نظر باندې باید د سیفي ټولنې هغه استازي چې دوی باید د افغانستان دغه اوسني شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. دا خو په دې نه کېږي چې موږ تاسې دلته کینو او کار د په خپل سر د کار نه، دوی لپاره باید کار وشي. د کار دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یوه طرحه موږ تاسې سره موجوده وي چې په هغې باندې دا خلک قانع کړو چې په افغانستان کې
نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا د هم یا هم د روغتیایي مرستو د تنظیم لپاره.
لدی سره زما په نظر وخت وخت پر ارتباطات نشي تر څو دغه مشکلات ته د حل لار پیدا کی. او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې صحیح تبلیغات به هم ډیر هغه نه کوي، بسنه نه کوي. مهمه ده د معالجم پکې مهمه ده، ځکه یو نفر چې اخته کیږي هغه معالجې ته ضرورت لري بیرته. او اوس وخت کې مخکې ډاکټر صاحب چې مرته اشاره وکړه، دلته موږ خصه قدمونه تربیه کړي دي. اوس موږ متخصصین، هر ډاکټر، هر نرس من لرو دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کی.
ډېر مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام و چې د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبري وکړې. د پروګرام ملمنو ډاکټر خیبر کلیوال، د داخله ناروغي متخصص، دغه ډاکټر زلمی رشتین، د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس. د اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ راوهه او دا خبرونه یې شایسته کړه.